سلامونه او ستوري مسجد مشالېډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم هله دا سیرو ټو خوشاله بایست په دې غړي کې درته په بونو کې د پولیسو پر مشر باندې د بریټ دارنګ په افغانستان کې د راغلي زلزلې کې د رسیدلو تلفاتو او د دې ترڅنګ په پښین کې د شاریانو د لوټ شډن خلاف احتجاج او دارنګ په باجوړ کې یو 25 کلن دښمنۍ سي جرګې پای ته رسولې ده. په دې اړه رپورټونه لرو چې پایل له خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا په بونو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر پر ګاډي په برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ټینګار کړی چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بیا وسله کولو خپله ژمنه پوره کړي. وسم تفصیل د خیبر پښتونخوا په بونو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر پر ګاډي او بخښي د خیبر پښتونخوا په بونو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر پر ګاډي په وسوال برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. په میرامشا کې د پولیسو دفتر یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشولو په شرط مشالېډو ته د پولیسو مشر وقار احمد نن غرمه مهال له میرامشا څخه بونو ته پر لار و چې د بونو په ممشکیلو کې قرباني وسوال دراجي وکړي. د بنو ډېر ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان د پیښې په اړه مشال ریډیو تول
دا برچېواله په نوم د شمالي وزیرستان څخه د پیو ده بنو تر روان میټینګ لپاره نو ما مشال سره وګباني برچېواله ده د نوم کوم د پیو ده هغه کوم محفوظ ده ګاډي بلټ پروف او پیانن څخه د 15 کسان جوړل دي هغه ګاډیم چې بلټ پروف وي نو هغه دومره زیات نه دي زخمیان.
د بریز مواری لا چانه د منلې د افغانستان په شمال کې زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او تر 1500 زیات ټپیان کړي دي. په سمنګان ولایت کې د عامه روغتیا ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله یوازې په دې ولایت کې وشته. د یادې ادارې ویاند سمیم جویندا رسنۍ ته ویلي چې روغتونونو ته د ټپیانو لیست د ډیرو په ډیرېدو په حالت کې دی. په بلخ، بغلان او شمیر نور ولایتونو کې هم زلزلې خلکو ته سر او مال زیانونه پېښ کړي چې لا یې وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. د زلزلې له کبله د ماشاري شریف کابل لوی لار هم د سمنګان ولایت په تاش قرغان تنکی کې د ډبرو شویدو له کبله بند شوی ده. دا له وروسته ده چې د شپې شاوخوا یوې بجې 6.3 درجې زلزله وسوه چې مرکز مزار شریف ته نږدې د مځکې په تل کې 28 کیلومتره راجور و. رایټرز اشانس تلوند حکومت د وزارت په حواله وایي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک وایي په هغه هیواد کې د شاوخوا یو کال په موده کې د رسنیو او کارکونکو پر وړاندې جرمونه او سرغړونې څه د باندې دوه چنده زیاتې شوې دي. سازمان د اکتوبر پر 10مه د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوالې ورځې چې د نومبر پر 2 لمانځل کیږي په مناسبت په خپل تازه ریپورت کې ویلي په پیکا قانون کې بدلونونه د خبريالانو فعالانو د حقوقو مدافعانو لپاره لوی پایله لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمان تر منظوري وروسته د روان کال د جنوري په پای کې د پیکا ترمیمي مسوده لاسلیک کړه. دا غوښتنې خبريالانو په قانون کې د ترمیم مخالفت کړی وو او پر ضد یې پراخ مظاهره کړې وه. خبريالانو وایي چې هغه قانون په پاکستان کې د بیان ازادي لا نور محدودوي خو د پاکستان حکومت وایي چې د قانون موخه د بیان ازادي محدودول یا ختمول نه دي بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار کړی چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بیا وسله کولو د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یو ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړی وو چې اسرائیلو په هوایي برید کې 4 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله 4 غړي وژلي دي. تر دې وړاندې د اسرائیلو وزیر اعظم خبرداري ورکړی وو چې که د لبنان حکومت حزب الله بیا وسله نه کړي نو هیواد به د تیر کال د اوربند تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. بنیامین نتنیاهو د نومبر پر لومړۍ د اسرائیلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورن کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا یې جوړ وسلې جوړوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې ترګرو په توګه پیژنې خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه تور لیست کې شامل کړې ده. او ستاسو خبردار چې پاکستان او جنوبی افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د درو ورځنیو یا 50 اوریزو سیالیو لوبلړۍ د نومبر له 4 مې پیل شي. ټاکل شوی چې د درو لوب لومړی هغه د نومبر په 4 لځایي وخت سره سم د سهار په 11 بجې د پنجاب په فیصل آباد کې پیل شي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو او سم راځو رپورټونو برخه ته او تر دې لمخه سی رپورټونو تر تاسو په روانه غړي کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان په شمال کې زلزلې تر شلو زیات کسان وژلي او په سلګونو یا ټپیان کړي دي. په بنو کې د پولیسو پر مشر برید شوی چې پکې 15 پولیسان ژوبل شوي دي.
چرچا پرشن یو کړل دا ویل کی چې ان شاء الله ډېر زر به موږ کوشش کوو چې دا څه ملزمان دي صدا مونږ او انصاف هغه ته راوړو.
په باجوړ کې جرګې یو 15 کلنه دښمنی ختمه کړې ده. جنوبی وزیرستان د سری روغی خلق پر حکومت را کوي چې د پولیس لخوا د دوی نیول شوی هسپتال دی اور وسپارل سي.
خبر ادا کولا چې موږ خپل وزیرستان شه ځکه او خلیو به مکمل بلډینګ شروع کړي زه دوه کولا هو په نه پېژن ځکه او خپل نه متقابل بل بلډینګ نو جوړ کا نه چې جوړول نیمستا.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه فایل له د شمالي وزیرستان یا چکم پولیسو مشر دی پراګر لبري ته ځخه کو او د دې د لپاره ځوبنو ته زموږ همکار لمسر د ټلیفون په لاندې عمر وزیر او خبر دا د خبر پښتونخوا په بونو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو کم مشر دی د پرګاډي نن وسوال بریټ سوي دی د خپل ژوندۍ پات سوي دی خو 15 سرتیری په کې شوبل سوي دی. عمر وزیر سپ تاسو تر کله وایم کله دې لښ تفصیل راکې مننه.
مننه عبدالحی. بالکل د شمالی وزیرستان د پولیسو مشر وقار احمد چاغه نن د شمالی وزیرستان میرانشانه بنو ته پلاره او څنګه هم چې بنو شهر ته هغه داخله دونو ممشخل سیمه چې د کینټ تانه حدود دی دغه نو دغل تا نه معلومه وسلوالو د هغه په گاډي باندې بریټ کړي دي. د بنو د ډویژن پولیسو مشر سجاد خان په وینا چې په دغه بریټ کې 15 داغه ساتون کی پولیس سرتیری جوبل شوی دی خپل هغه په کیروغ رموټ را وتلې دی ځکه چې هغه گاډي چې کم هغه بلډ پروف وو چې نه پاغم دې مرمۍ یعنی اثر نه کوي خو هغه سره دویم گاډي کې چې کم هغه سکواډ وو یا ساتون کی وو 15 هغه کې جوبل شوی دی. اوس تازه رپورټ دا دی چې هغه چې کم ډیسټریټ هډ کوارټر هسپتال یا د بنو روغتون ته وړي وو په هغه کې دوه حالات چې کم وو هغه نازک نو هغه د بنو نه پیښور ته انتقال کړل نور چې کم دی هغه د خطرې نه بهر دی او ډی آی جی چې کوم سجاد خان دی هغه وایي چې دا غینه پس پولیس نفریل تر رسیدلې دي خو وسلواله تشتدلې دي او دا غي وړاندې هم د په وینا چې دغه تل وسلواله پر لپسې په پولیسو بریدونه کړي دي خو دا غي زید د پولیسو غړې کاروایي هم روانې دي. سکیورټي فورسز او پولیسو ورسره عبدالحی دابا هم وایم چې نن سبا په پنو کې په مختلفو سیمو کې ځایي خلکو هم دا اعلانونه کړي دي چې د پولیسو سره ګډه دوی دغلته راوځي. زه به یادونه وکړم چې دوه درې ورځې وړاندې یعنی د 13 جمعې په ورځ دغلته د سپیشل برانچ پولیسو یو سرتیری چې وسلوالو اغوا کړ نو بیا دغلته ځایي امن کمیټي چې کومه ده د سردی خیلو د حوید نو هغه را پاسې دا بیا دا مشکوک وسلوال پلار او زوی د ځان سره کېنول چې نن دا هغه ته بدلا وشو هغه پولیس سرتیری هم خوشې شو هغه یې واپس ورته خوشي کړل. نو تاسو په ډیرو سیمو کې دغلته اوس دغه کاروایانې روانې دي. البته دا پولیسو په ضد چې کم دي دغه هدفي بریدونه زیات شوي دي. څو ورځې وړاندې هم په شمالي وزیرستان په منظرخیلو کې بیا وسلوالو پلار او دوه زامن په یو ځای ووژل. د هغې وړاندې بیا پاکستان مارکیټ میرامشا کې یو بل نامعلومه وسلوالو کس ووژل. هغې وړاندې دلته یو بل پولیس سرتیرو یعنی په دې اونۍ کې دغه ټولې پیښې وشوې. نو په روان کال کې دا به یادونه وکړم چې په شمالي وزیرستان کې یوازې 22 پیښې شوې دي چې تر 1300 زیات پکې پولیس او د غرنګ عام سیاسي او ځوانان مشران عام ډرایوران د مختلف خلک په دې کې پنخه شوې دي. جی عبدالله
مننه عمر وزیر تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. تاسو ته شرواز غواړم. روغ اوسئ خوشاله اوسئ. او اوسم جو یو بل رپورټ تل کڅنګ تاسو ته په خبرونو کې مو وایي د افغانستان په شمال کې زلزلہ شوی ده. په دې کې شاوخوا 20 کسان چې دی هغه تر اوسه پورې راپورونه دا وایي چې وژل شوی دي او داسې په سلګونه چې دی هغه ټپیان شوی دي. دا چې نور تفصیل څه دی را سره د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دی. اکرام الله خان تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړي د دې تفصیل راکړي چې دا زلزلہ سیری په کوم ځای کې څه وخت او څومره مرګ ژوبل لري.
سلامونه تاسو ته. زلزلہ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې بیګا شاوخوا یوه بجه رامنځته شو. د افغانستان څو شمالي ولایتونه یې ولړزول خو تر ډیره تلفات چې دي په بغلان او دغه را سمنګان او بلخ ولایتونو کې اوخت دي، خو زمنه نه کندوز او بدخشان هم زیانمن کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړی دی چې لږ تر لږه 20 کسان نومړینه رپورټ شوی د دوی سره، او د 233 کسانو نورو ټپي کېدل دوی تایید کړي دي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا په رسمي بیان کې ویلي دي چې تر اوسه پورې له 100 نه ډېر کسان په دغه زلزله کې مړه شوي دي او 1540 نور ټپیان شوي دي. خو نوموړي دام ویلي دي چې د سمنګان خلم ولسوالي او د بلخ شولګري ولسوالي چې دا تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي، او په دغه سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات چې دا روان دي، او ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. ځینو خلکو سره چې زه وغږېدم د سمنګان د خلم ولسوالۍ او د غراس د بلخ د ځینو سیمو اوسیدونکو، دوی ویل چې د زلزلې شدت ډیر زیات او تلفات د دې له وجې زیات شول چې زلزله دوامداره شوه. حتی په مزار ښار کې چې د ځینې ودانۍ زیانمنې شوې دي، د مزار شریف د زیارت پاړه باندې ویل کیږي چې هغې ته زیانونه اوختي دي. دغه راز د بغلان او مزار ترمنځ چې کومه لاره ده د تاجقرغان تنګې په دې ځای کې غر راخوېدلې او دا بنده شوې ده، که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د خلاصېدو هڅه یې کوي. د دې تر څنګ افغانستان ته کومه وارداتي برق چې دی، بجلی چې ده، د تاجکستان او د ازبکستان نه، دا په دوه درې ځایونو کې لینونه چې دی دا پرې شوي دي، او اوس مهال د کابل په ګډون باندې په ګڼو ولایتونو باندې
ډېره مننه اکرام الله اکرام صاحب، ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. روغ اوسئ، ښه وخت ورته غواړو. خدای په امان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمزو بلوچستان ته. د بلوچستان پښتون میشته سیمه پښین شاریانو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویلي چې د لوډ شیډنګ له کبله د دوی کاروبارونه او د بجلی سره تړلي ورځني کاروبارونه سخت اغېزمن شوي دي. دوی له پښین وابډا چارواکو غوښتنه کړې چې دوی ته یې پوره بجلی ورکړل شي. د پښین وابډا چارواکو مشال ډېډو ویلي چې په ډېری سیمو کې د بجلی بلونه نه جمع کېږي، او په ځینو سیمو کې بیا په ناقانونه توګه بجلی کارول کېږي چې دوی په هغو سیمو کې د بجلی لیټ شیډنګ سیوا کړی دی. نورال دسمی خبریال سمت شبنم په دې رپورت کې راکوي چې د نومبر پر درېما د سوي احتجاج کوونکو په ژغونو پیل شي.
د نومبر پر درېما د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې پښین ښار اوسیدونکو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ یا د برېښنا د زیات پارچا پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د دې احتجاج په اړه د پښین وشاری سمی الله ترین د احتجاج محل مشالډو ته وویل:
تاسو ته معلومه ده زموږ د پښین سیټي 15 فیډران دي، پر دا ګردو باندې یو ناورین جوړ شوی دی. دغه بجلی د وجه وزګور ډیر معاملات چې دی هغه د بجلی سره وابسته دي، خاص کر چې کم زموږ د چونګو وبې دي په داغه واډ په سیټي 3 کې زموږ پی ایچ دفتر هم دی. چاله ته ورسو هغه بجلی نسته، د شمسیانو زموږ سره دلته سہولت نسته، دوی ته سبسډي نه درکړي، خاص کر پی ایچ ډیپارټمنټ ته. نو زموږ وبا هم نسته، یقینا که وسته را سره ولاړ شي ته وګوري اوس هم د هر کور مخته چنکران ولاړ یو چنکر دا وخت د پاتلسو په ولسو په باندې فیټ انکر مړل راځي. یاندا هم یو مافیا سو د دې په ملي بغات باندې دې سره ملاو د نورو فدرانه سدي وبمړل راوړي پرمړ باندې خرسي په شهر کې شهر کې وته وي سيټي چې دا وخت زړه دي په میسپل کارپوریشن کې پرمړ باندې بجلی نسته، پر وابډا پر سیټ باندې بجلی نسته. سټيون یاندا کټ یو زیات
احتجاج کوم کې وایي چې د برېښنا د زیات پرچاو لکبل د دوی کاروبارونه او د برېښنا سره تړلي ټول کاروبارونه سخت غزمن سوي دي. په دې اړه د احتجاج مال د پښین و سوداګر حسن خان دورانی مشال ډوته وویل
دا وخت زموږ کوم دیات لا کیس یو کلی سیو کلی خدای وخت باندې کلی په 24 غنټه کې درې غنټه به زموږ ورکی تاسو زموږ سټی سټی کې دا وخت یعنی مثال په 24 غنټه کې مشته یعنی 7-8 غنټه به لیا کی دا وخت موږ کاربارونه زده چا د شیشې کارخانه د پنچر کارخانه د پردو ټیلر ماستران دغه تر یعنی نو مستریان دغه دا وخت کاربالیان ټول متاثر دي بیا موږ ملک مرکزی ان متاجان موږ دویل دي چې په کده څوک بلانونه کوي په کده نظامي ورسي دا بلان در چا څوک بلان مدر کوي خدا باوجود دومره یعنی ناانصافی چې یو غټه سټی سولا علاقه باندې د زبشن د دې تبجلین ورکی بلانم خلنو کوي او بیا موږ ټول زموږ په بلان کې مصادر کوو دا باوجود د دې بلان یعنی موږ تبجلین ملایوي
د پښین د وپټا یو چارواکي نورلا مشال رټول چې په کوم سیمه کې د بجلی بلونه جمع کیږي هلته به پوره پوره بجلی ورکول کیږي
چې زموږ کنزومر څو بجلی وغواړي موږ غوونه ورکوي موږ ته مسله دا راپېښه ده چې خلک غیر قانونی الیګل کوم کنکشنان چې لګولې دي د دې سمج ډیر متاثر افیکټډ یو موږ ډیر پریشان یو د دې سمج کې یو ورځ کارت خو د بلز بیا لګېدلې په دولس بیا لګېدلې د حساب شدي د یونټان د موږ سغواړي کنزومر د موږ سره دا شو چې موږ کوم کنکشن کارت په کار دی نه و کې او د خپل بل سانکشن کې د خپل ځان په قانون کې راولي خپل بل د سانکشن کې بیا موږ د مسله نه د ارڅو بجلی موږ ورکوي په کار ډیفالټر کم خلک شدي هغه جمع کې بل چې د چا بلونه نسته هغه د موږ سره خپل کیس سانکشن کې موږ به د خپل کیس ورکو دی به د قانون په دایره کې راولو د خپل بجلی استعمالي
احتجاج کوونکي وایي چې د ډیری سیمو خلکو خپل بلونه جمع کړي خو بیا هم هلته پارچاو زیاتې د پښین د وابډا چارواکو مشالېټو ته وویل چې دوی ته له کوټ څخه له 102 څخه تر 125 میگاواټه پورې بجلی ورکول کیږي چې د پښین اړتیا یوازې 1 میگاواټ هم پوره کولای شي دا غوی په خبره چې په ډیری سیمو کې بلونه نه جمع کیږي او ډیری بیا په ناقانون توګه بجلی کاروي چې له دې کبله دوی هلته پارچاو یا لوډ شیډینګ زیات کړی دی سمت شبنم مشال ریډیو پښین
دا مشال رادیو دا
په بجور کې د نومبر پر دومه د متاشا ملکانو د سالارزو په سیمه کې یو 25 کلنه دښمنۍ د جرګې لاري ختمه کړې ده. روغ جوړه د خار په جرګه حال کې سويچ پکې د سیمې د قبایلي مشرانو ترڅنګ حکومتي چارواکو هم ګډون کړی دی. د ضلع ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویلي چې د لانجو حواري شورا په تیر یو کال کې 25 دښمنۍ ختمه کړې دي. تفصیل د شان واسترک سي ریپورت کې
په باجوړ کې قومي جرګې د سالارزو په متاشا کې یو مشهور دښمنۍ ختمه کړې. دغه دښمنۍ چې د متاشا ملکانو د خپل کور دننه د تیرو 25 کلونو راهیسې به څلور تنان وژل شوي او نور ګڼ زخمیان شوي. دغه دښمنۍ د عبدالغلی خان ملک چې په دې دښمنۍ کې هغه پخپل او یو زوی هم وژل شوی بل اړخ ته سمیع الله او یو بل تن هم وژل شوی. دغه روغ دپاره د باجوړ یو سیاسي مشر لقمان خان چې هغه هم د سلردو اوسیدونکو لپاره منډه تللې وهله هغه د روغې پورس د اکتوبر په 2 هغه ته د میډیا سره په خبرو کې ویلي دوی کوشش کوي چې باجوړ کې ټولې دښمنۍ ختمه کړي.
تسلسل روان او د یو بل د وجنې او په دې موجوده وخت کې چې بالکل لغا غوري غسته او ډیر زیات مړی پکې وشو ډیر خسته ځوانان پکې لاړه زمونږ د مخې سمیع الله ملک او ریحان ملک او شه خالد ملک او هغه سره دغه مشران نو جرګې د دینه مخ کې پکې ډېر کوششونه کړی وو. اخیره کې دا رب نړی راضی ما چې هوا کې اختیار مونږ را کوم مونږ په مخلص کوششونه وکړه الله وغه مسلم راغونډه
ته مې استې وړاندې هغه ته په مامون کې هم یو داسې دښمنه چې به تر 500 پورې خلک مړو او زخمیان شو. د عمرې نومي سیمو اوسیدونکو ملک خالد خان د جرګې د لارې ختمه کړې وو. د باجوړ ولسوي چې جرګي باید داسې فعال کردار ولوبوي چې هیڅ یو څوک دښمندار نشي پاتې. متا شمرکانو د دښمنۍ روغ غونډه د دغه ځلې نه د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر او پخوانی سېنیټر مولانا عبدالرشید هم ورغلو. د نوموړي سره مشاد رډو خبرې وکړه نو هغه وویل باجوړ کې تر هغه هم ډیر خلک مړ کړي او مړ کیږي خو دوی غواړي چې هغه ته د امنیت پزای وي.
بالکل دا دا څه چې زمونږ په دې ولسی علاقو کې د ورته د بدنې او د سترونو دی یو خو کم کې تر غریب ورته ویل کېږي او د شهرګردي ورته ویل کېږي او نامعلوم خلک ورته ویل کېږي یو خدای قسم بدنې د څنګه په دې ټول خېټه کې خوره ده. زه ما داخلي او خپل ذاتی دښمنه نه دي د زمکو دښمنان دي، د غرونو دي، د بل څه دي، بل څه دي، دا چیزونه هم زمکو وطن کې ډېر زیات دي.
مولانا عبدالرشید زیاته کړه چې هغه ته خلک سرکاري عدالتونو ته د تک په ځای جرګو سره رابطه کوي، ځکه جرګې فیصله هم زر اوروي او خرڅونه هم نه کیږي. د دښمنۍ په حواله سره نوموړي دا پیغام هم ورکړه.
دا پرون چې کوم اوښوله دا په خپل لدې خبرې پیغام دی چې کدا جرګه شل کله مخکې شوې نو دا څومره خلک چې په دې کې وژل شوي دا به نه وژل کیږي. محبت
دغه جرګې دا د پارلمان پخوانی او ځینې موجوده غړي د پولیسو ضلع مشر او د باجوړ ډیپټی کمشنر شاهد علي خان هم ورغلی. شاهد علي خان د جرګې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي، په تیر یو کال کې د لانجو مصالحتي کونسل 250 دښمنۍ ختمې کړې او دروغو دغه لړۍ لا هم روانه ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د سره روغی اوسیدونکو پښتنه کوي چې پولیس ته د هغې سیمې لسیول روغتون څخه ووسی. دوی زیاتوي چې پولیسو د روغتون ودانی نیولې چې له کبله هسپتال بندي او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان لیرې پرتو سیمو ته یوسي. خو له سیمې څخه د صوبای اسمبلی غړي مشال ریډو ته ویلي چې امن او امان له وجې پولیسو په هسپتال کې دفتر جوړ کړی، خو دوی هڅه کوي چې د مسلې ته چې دی پام وکړي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغ سیمه اوسیدین کی ویائی چه د ضلع پولیسو یې په سراروغ سیول اسپتال د تیر دوه کولی راسه قبضه کړی دو چې په وجه یې د سیمه اوسیدین کی د صحت سہولت نه به برخه شوی دی. په داغه برعکس د سراروغ سیمه یو مشر ویائی
پولیس مکمل افراد بندے کا بلڈنگ دے دے قبضہ پہ کر لیتے ہیں نولا ادارے تو لوتا پدوش سول اسپتال سارا لوگ اکشے دیسیحات کو بہاو اللہ سارا ہیت کے فرم سولات نشتہ دائی اپر وزیرستان پولیس دے سانک نا دے دے چکین پولیس لائن ہو دا اپر وزیرستان تا یور خبر ادا کا ولا چھے نیزا اپر وزیرستان سے زکا وصلی ہو دو مکمل بلڈنگ شروع کر دی نیز دوا کلا ہوا تل پا دوا کلا کشے نا دے دے زکا وخصا نئی متبادل بل بلڈنگ جوڑ کا نئی تے جڑاول نیکستا دے دے خراروگا پاسپتال جی دیوی پاپرے چکیم دے پولیس لائن سسٹم دے داگا چلاوی دا دے سیول اسپتال سیحات یولا چکیم مرکز دے دائی مکمال ختم کرلی اور دے دے رشای پا پولیس لائن چھے تبدیل کن.
عیساق مسید پسیمک چھے دے سیحات سہولت نشتولی پا واجہ دے خال کے مشکلات پا درنگ بیاناوی. مشال ریڈیو چې د سراروغا اسپیټال په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
کوشش کرا ہے وہ مجھے جسم کر لیجیے پلس مجھے وہ بول سی استاد سیکورٹی فورسز دا ڈیمانڈ وچ ڈی پی او دا پوسکینی نہ بل دا سے سیکور یا حفاظتی زوی وسرا نو خدر دے ہسپتال ولی دے سرا روح ولا اولاد تے خپل کارڈ وچا ولے او تقریبا دو کولا نہ اولاد موجود تھی بدل دے پروگرام نشتا دے خالی کا ولے پرزور ہے میو لو بسلائی نش عام اسلام یا خپل زی بنے کسی فو مو چ سی ایم سرا ملاقات وشی دا دے ہیلتھ چیکنگ دے میا مسئلہ دو عام یا روچا کڑی دو پٹے لیول بنے ہم بڑی دو اس مین کی سادا دو جمیع خلق دا سہولیات ورکی دا پورا میا کوشش تے
دے تے سرا روغا سیمے اسی دن کی دے چارواکیوں نا دا غشتنا ہم وکڑا چے دے سرا روغا سیول اسپتال فال کول سارا دے ضلع خالکے تا دے صحت سہولتینا ورکول دے پورا دا زر بڑواندی اقدامات وکی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی سویل افریدی تر اوج ځنډ وروسته خپل کابینه اعلان کړی ده. تر دې وړاندې علي امین ګنڈپور د صوبې اعلی وزیر و چې د عمران خان په حکم له چوکۍ یې مستعفی شوی و. په نوې کابینه کې ځینې هغه کسان نسته چې د علي امین ګنډپور په کابینه کې ول. په دې کې د سوات فضل حکیم یوسفزی هم دی. نیاز احمد خان لاغه سره مرکه کړي او راضی ورته غوښتو.
سلامونه پیرزوان نیاز احمد خان يم د سوات نه تاسو مخامخ يم. په خیبر پختونخوا کې وزیر اعلی بدل شو. سهیل افریدی نوی وزیر اعلی راغله ده او سمیاش بعد چې د کابینه اناونسمنت هم وکړو. نوی کابینه چې د اولنی پړاو کې هغه باقی د خپل کار شروع کړی ده. موږ سره چې د پخوانی د صوبایي وزیر چې هغه د لایف سټاک وزیر او بیا د ملکن ډیویژن د پاکستان تحریک انصاف مشر ده فضل حکیم یوسفزی دې تر څنګ درې پیرې چې د هغه د سوات نه اوټ اغسته ده. زه به اوریدونکو ته دا وایم چې سوات هغه سیمه ده چې درې ځله په هیډ باندې د خلکو چې دینو پاکستان تحریک انصاف له اوټ ورکړی. تیر ټاکنو کې چې دینو اته د صوبایي اسمبلی ممبران دا لیګلی د سوات خلکو درې چې دینو قومي اسمبلی ممبران لیګل. فضل حکیم صاحب سره په نوې کابینه خبره کو. فضل حکیم صاحب څه وایي ضرورت ولې راغی چې علي امین ګنډاپور لاړو او سویل افریدی راغی؟
ډیره مننه. اصل کې دا زموږ د بیټۍ خواهش دی، جمهوریت دی، چې د خپل مشر خبره داغه د خدای چې کوم خبر وزي منګه ټول ام پی ګان ټول کارکونان یو تای سیف والا سمره چې عمران خان مې دي په دې وطن مې دي پای موږ دغه خبر نکو. نو دا خبره کې موږ بالکل کمپرومایز نکو. بس هغه وی چې علي امین مې دا بل وی
فضل حکیم صاحب دا مو وای کنه چې علي امین ګنڈاپور باندې دا تورونه لګیدل چې خان صاحب چې په جیل کې دی هغه رازیدو کې هغه ناکامه شوی دی او تاسو د علي امین ګنڈاپور خې لاس غړل کېدی او دا غوی په ګروپ کې وای. و چې نوې کابینه راغله نو تاسو نوم پکې هم نشته دی. نو آیا تاسو بم بیا ناراضی کسې د لګ وضاحت کوي چې ولې تاسو نوم پکې
من سیاست د حدود بار نه کو نه د منسٹری د پاره کو. موږ د خان یو وفادار کلاریان یو او د خان پار خبر باندې ولاړ یو او د ملک سره ولاړ یو. ځکه خان باندې موږ مینو خان باندې ملک باندې ناغي کی زمون صحیح سره ما بخال سره لالچ نشته کا پیسہ لوکړه جو ټیک ټاک وان کم ټیک ټاک وې ما خبره تا دا وکړه چې علي امین تر زادیدو کې کامیاب شو. نه علي امین نه سجج دې نه علي امین سره پیسې لیکي او علي امین وفادار کلاړي د عمران خان باقي څه شک نشته. او چې کتور لګی نو زما به خیال دا خامخا تورون ته داخلك نست دي.
سو اې د موجوده کابینه یا موجوده وزیر اعلی هغه د چکم ټاسک کول کړی شوی دی هغه به کامیاب شي
ان شاء الله تعالی. د صبح په هغه پوره او ټاسک کول کړی دی چې په صبح کې امن نشي په صبح خلک خوشاله شي په صبح کې باندې امن او امانی او ان شاء الله به دې په خپل په کامیابی ضرور به کامیابی.
اخیرا پښتنه کوم اوریدونکو فضل حکیم یوسفزی ما سره ده چې سابقه صوبایي وزیر پاتې شوی دی او اوس چې دینو د ملکن ډیویژن د پاکستان تحریک انصاف مشر دی او د صوبایي اسمبلی ممبر دی. تا خلک دا تورون لګی یا دا یو خبره خوریږي په سوشل میډیا چې پاکستان تحریک انصاف ته چې ووټ ورکړی شوی دی د عمران خان د راخلاصېدو لپاره دی. دلته ګرانی ده، دلته بیروزګاری ده، په صوبه کې ناامنی ده، بلها مسلې دي. هغه ته هغه شانتې پاملرنه نه کیږي. څه وایي په دغه اړه؟
اصل کې د دې دهشتګردۍ خلاف څومره چې پارن پالیسی ده د دې ضرورت چې دی کنه یو عمران خان دی او چې کله عمران خان راغی خدای پاک راوستو موږ ډېر خپل کوشش کوو.
دې کابینه کې تاسو نوم راتلی شي
که راځي به زه پی ټی آی والم که نه راځي به زه پی ټی آی والم. زه د پی ټی آی یو کس یم. بس یو خپل زندگی مې تر د هغې پورې پی ټی آی ته کبه کې چې عمران خان په دې وطن مینی په دې غریب خلکو مینی او په انصاف مینی او د مدینې ریاست غواړي به زه د عمران خان سره ولاړ یم.
ډېره زیاته مننه. قدرمن الګو دا فضل حکیم یوسفزی صاحب چې د پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر دی، پخوانی وزیر دی، هغې سره خبرې اترو چې سره خپل قربانی اعظم خان ته اجازه ورکړي. الله پامان.
تاسو مشال ریډیو اوریه وسم د خبرونې نیمای ته راغلی وو. د خبرونو لنډیز اورو. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر پر ګاډي په وسلوال برید کې 15 سرتیري ژوبل سوي دي. خو د پولیسو مشر وقار احمد له بریدا روغ ورتلې دي. د افغانستان په شمال کې زلزلې لښته لږه 20 کسان وژلي او تر 1500 زیاتې ټپیان کړي دي. په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نیټورک وایي په هغه هیواد کې د شاوخوا یو کال په موده کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې جرمونه او سرغړونې څه د باندې دوه چنده زیاتې سوي دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون ټینګار کړی چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. او د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ کلوب ډلو ترمنځ د درو یو ورځنیو یا 500 ورځو سیالیو لوب لړۍ د نومبر له 4مې پیلېږي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم راځو د خبرونی د دوه مهمې نمایي ریپورټونو ته. او اول بلار سو افغانستان ته. پاکستان او ایران افغانستان ته سنسوي کسان وایي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی مشالی د افغانستان ازادي راډیو ته وویل چې له یخنۍ څخه د ځان ژغورنې هیڅ بندوبست نه لري. پاکستان او ایران له تیرې سمودې راهیسې افغان کډوال له هیواده ایستلې دي. په زرګونو کډوال افغانستان ته سنسوي چې د خوړو سرپنا له نشتون سره مخامخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي برابرولی او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسیې کې له پاکستان ستون شوی د یکشنبې په ورځ د نومبر په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې نوم لري کیږي را سره خلکو حالات وینه والله په بل زړه دي ورته راشي هم دا غوول او بیا دا هغه هم دومره ګران سره
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول مولې هي چې خدای نه
زما اولادونه لوګي مرکیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جمعات کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه یې د دوه او درې میاشتو ترمنځ وو پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دي هلته د شنبې په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې. خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 10 په خپل اکسپان لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 480,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ضد ځپل ډېر سوي دي. دغه مرکز د نومبر پر دومه په یو بیان کې وویل چې طالبان د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونو سرغړونې سبب سوي دي. د افغانستان بهر د رسنیو یو شمېر فعالین وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه ورڅخه لرې کړي. په تفصیل په دې ریپورت کې
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات سوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په دویمه نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15مې څخه تر 2015 کال د اگست تر 15مې په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژری ټلویزیون د دوو کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوي اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د شخړو امنیتي مطالعاتو اداره وایي چې په هغه هیواد کې د روان 2015 کال په اکتوبر کې امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال په بېساري ډول زیات شمېر وسلوال وژلي دي. هغه ادارې د نومبر په لومړۍ نیټه په خپره کړې میاشتنۍ رپورټ کې ویلي امنیتي ځواکونه چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د رګړیزې د عملیات پر مهال څومره وسلوال وژلي دي ساره یې په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پفالیتونو بریدونو کے دیر فیصد زیات والے راغلے خوپا دا بریدونو کے د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیری، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 125 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته وویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم څوک نه وچاو دي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټ مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي، اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چې کوم دي، دا کچیر له سیاست له لارې څخه دا ناتار چې کوم دي په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ژواکونو سرتیری وژل شوي او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر څنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی، هغه به شمارل کیږي او لا 2 په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې 10 کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګري چپی پای کې مرګ جوبلا، دا غې شمیره د 13 کالو نه سیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی، هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر دی موارزه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,103 سلویخ وسلوال، 600 د امنیتي ژواکونو سرتیری، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د جنوبي وزیرستان د انګور راډیو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې له افغانستان سره د انګور راډیو لاره زر تر زره خلاصه کړل شي. دوی وایي په تګ راتګ او کاروبار کې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا له سیمې د قومي اسمبلۍ استازي وایي هڅه کوي له افغانستان سره د انګور راډیو لار زر تر زره خلاصه شي. نور تفصیل د اشراق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د سرحدي دروازې بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. په دغه برعکس د انګوراډه سیمې یو مشر ویایي
افغانستان پاکستان پمانس کے گہری پواجہ بندے مقامی حالت کابور احمد بھائی وزیر دی قابل احمد بھائی وزیر دی انتہائی تکلیف تائی پتا گرو تا کے ورتا تکلیف تائی کو دل تا دمش کوری نہ دی دمش مڑا جوان دای دای اور سرا دمی روزگار متاثر دای
دے انگورا دا سیمینا دے پشتون جورن غرزنگ غڑائی موہب وزیر دے افغانستان سرا دے سرحدی دروازے بندش پواجہ رو مخمخ شوی نور مشکلات پدرنگ بیانوی مشال ریڈیو چد انگوراڈا سیمے اسی دن کے وشتنے پبارکش دی ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سره تماس ونی ولی اغوی په جواب کې وویل دادوی چې د تیرې میاشت اکتوبر یولسمې باندې د پاکستان او د افغانستان پوځیونو ترمنځ د ډزو بدلون نه پاس د پاکستان حکومت د افغانستان سره لګیدلې ټولې سرحدي دروازې بند کړې دي او د دغې سرحدي دروازې اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې دا سرحدي دروازې د خلکو تګ راتګ او تجارت د پوره د زر خلوصې کی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مومند د کومټوای چې د زیلې زخه د نورو زیلو ځوانانو ته جاري سوي د مثالونه دي یا خو منسوخ سي یا د غزیلې د پاره د تعلیم او نوکری په کوټه هم د غزیلې استوګن واخیستل سي. روایت چې ګڼو خلکو چې هغه په مومند کې نو سي بیا هم استوګنه په حیثیت خپل ځانونه په مومند کې ريجستره کړي او د مثالونه جوړ کړي. د تنظیم وايي د دې مثالونه د پخواني فاټا په وخت کې جوړ سوي چې مرایا شریک نکړه. د مومندو د اسمبلی غړي وایي چې د بلدیاتي نظام د لاندې دوی ډیر کوشش وکړي چې نوي د مثالونو کې هیڅوک بهرنی ریجستر نه سلوسته. دوی بیا هم کوشش کوي چې نوکریانو کې په کوټه کې د بهرنیو زلو څخه څوک وانخلي. شنواز ترکسی رپورټ راکوي.
د مومندو د زده کوونکو اتحادیه وایي دغه ځلې نه ګڼو هغه خلکو چې په مومندو کې نه وسیږي د استوګنې دستاویزونه یا ډو مثالونه جوړ کړي او د دوی حقونه خوري. د یاد اتحادیه مرکزی مشر عمر ملک مشال رډیو ته وویل هر وخت چې دوی د قانوني کوټې یا په آزاد مرټ کالجونو کې داخلي کول غواړي نو زیاتره وختونه ورته وویل شي چې ګوندې په دغه کوټه باندې یو بل څوک اخستل شوی.
لاس کال او پنځه کالو مسله نه ده، بلکې ډېر وخت نه ده. د چارسدي روغ دی، د مردان دی، هغه زموږ ټول رونه دي. خو موږ دلته ترسیم شوی دی د چې کوم ایډمنسټریټیو فنکشنز دي په هغې کې مونږ ته خپل اشاره کول کېږي او هغه مونږ ته چې کوم دی د مثال په مت کې را کول کېږي. اوس که زما مردان رو راځي یا د سرسدي رو راځي دا به ما سره ظلم کوي او دا انتهایي چې کوم دی جبر دی. او بلکې زمونږ چې کوم هغه ټولو ته معلومه ده چې د ډېر وخت نه ده ترهاګرۍ ښکار ده، نو باید چې دغه حق دوی مونږ نه چې کوم دی
د محمد انتظامی په دې حواله سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. البته د کمشتری انتظامی ځینې چارواکي چې نمونه نه خي په تیرو او موجوده وختونو کې ویلي دغلته د پخواني فاټاپ وخت داسې ډومیسایل ډېر جوړ شوی او د هغې وجوهاتو کې دا ویلو هغه وخت چې د محمد د استوګن په حیثیت د قانوني پیژندنې اختیار د قبایلي ملکانو سره او هغوی چې یو چاته دستخط کړي دوی مجبور ډومیسایل نه ورته جاری کړي. د مومندو د دغه اتحادیه ترجمان رحمت شاه مومن وای د مومندو تر آبادی زیات شمیر کې ډومیسایلونه جوړ شوی خو بیا د سره داسې کومه کوټل شمیره نه و.
نو د ټول نه لوی ستونزه هغه د میډیکل سټوډنټس د مخې ترازی چې کوم د میډیکیټ ټیسټ کیږي او ځوانان په دغه مقابله په امتحان کې شرکت کوي، نو بیا چې کوم د بهر ازلاو د سټل ازلاو چا چې فیک د مثال جوړ کړی جالي د مثال د مومند جوړ کړی هغه راځي او هغه په دغه سټونو مالک کیږي. نو د ټول نه لوی حق تلفی چې کوم کیږي د ځوانانو هغه په دغه مقابله په امتحان کې کیږي. دغه سره سره په انجینیرینګ کې د غسیدیا نور کوم سوشل سبجیکټس چې سکالرشپ ورکوي هغه کې د ځوانانو حق تلفین کیږي او د بهر ازلاونه چې کوم جالي مثال هولډر راځي هغه په دغه سټونو مان کیږي. دغه شانه چې کوم جاب اپورتونټیز راځي په هغه کې د بهر ازلاو چې کوم خلک دي چا چې د تعلق یا د پیسو په زور مانی د مومند د مثال جوړ کړي دي هغه راځي او دلته په دغه پوسټونو مان کیږي ځکه چې د غوي اکیډمیک زمنګ د دې ځوانانو نه سترانګ وي.
دا چې د داسې د مثالونو جوړونکو مخنیوي به څنګه ممکن شي او که چا جوړ کړي هغه به څنګه پیژندل کیږي؟ مشهد رډیو هم دا پوښتنه د محمود د قامی سیملې د غړي ساجد او محمد نه کړي.
موږ چې د پلاړې نه شکایت راوړه خپلې نه شکایت راوړه مختلف هر ډلو ته جوړو او څنګه څنګه د مثال مخکې جوړ شوی دی هغه اکثر هغه خلک چې کوم دی خپلې نه شکایت چین کوي یا د خپل والدینو نه شکایت چین کوي هغه متزار بدلی را بدلی چونکی بیروزګاری ده
جی
او هغه سره مختلف خلک مطلب دره چې مختلفې لارې خپلې او موږ لګي مزداوی مچ کمی پوری زمونږ مخکې چې څنګه ډو میسج جوړ شي اوس وخت کې موږ کنټرول شو اینده چې موږ ډو میسج نه جوړیږي تر روان وخت کې زمونږ سکم سټوډنټان یا زمونږ د زل محمد کوم خپل باشندګانی چې هغه ته دي چې مشکلات کم شي نو دا به ان شاء الله موږ کوشش شي.
مشال ریډیو د همداسې وطن چې د 400 پاشنغر کې وسیږي ورسره خبرې وکړي هغه هم خپل پیژنګلو ناصر غنده غوښته خو د بیا زیات کړه هر څوک د دوی نیکه د محمد ناشنغر ته تلو خزمه کوي اوس هم په مومند کې شته او په دغه بنیاد ډومیسایل هم اخستل ځکه ډومیسایل کې دا واضح وي چې یو تن به په مومند کې خپل ځمکه لري. شان واسترګزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
او سم دروان غړي ورستی رپورت تر ازو د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې د خدمتونو دفتر یو ان او پی اس لخوا په 15 کلیو کې کلیوالو سړکونو او استنادي دیوالونو د اوبو کانالونو او نورو برخو کې او اویا پروژې بشپړې شوې دي. مسؤلین وایي په دې یو کلنه برنامه کې شاوخوا 2000 زای ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شوي. بل لوري ته ځای خلکو دا پروژه ګټوره بللې او د ورته نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې واویا پروژې چې ټول ورباندې 1.55 میلیون افغانۍ لګښ شوی، د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په چوکاټ کې د یو کال په موده کې پلي شوي، چې په کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، خلکو او بې سرپرسته ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول شامل ول. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجی المر خان مشال راډیو ته وویل:
یو کالان در حساب لای روان سا په هر کل کې صنعتي دول جوړ شوی دی، لار جوړ شوی دی، ولاکتای جوړ شوی دی. د 15 په تکلی انشاء الله چې د میګ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په دزنه خل په سیمه کې هر کل ته دا کول شوی دی، ټول دا ګټه وړي دو او خلک تنخیب کوي خوشت دی برزینا و دویم یو کورینا ورته شي.
د کاری فرصتونو کمخ ډیر کله د دې لامل کیږي چې د نورو ځوانانو په شان خوستیجن کې هم په قانوني او قاچاقي لارو یا بل هیواد ته د تګ هڅه وکړي، چې بیا ډیری په دې هڅه کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخیږي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اکبر شاه وایي:
ډیره مهمه خبره دغه ودې ټل نه چې خو کور پیدا شو او بل د کوم خلک چې نن سبا کې فرار کی په کچکی چې د خپل ځوانونو میګل صبر کړ، دغه دی واجه چې اقتصاد نشته، کور نشته، او د ساح کول زمیګ د سیمه نادر شاه کوټ خلک ډیر د کچکی نه وګرځل. ستره ګټه دا ویلې چې پیسې او کاروبار وته پیدا شو، 15 روپۍ وګټلې ولته پمیلته چې پیوړل.
د ټولنیز ملاتړ او معیشت په دې پروګرام کې د ټولنې د نورو اړمنو قشرونو لپاره هم ځینې خدمتونه په پام کې نیول شوي وو، چې موخه یې کوردنه له دوی سره د لږو مرسته شویو امکاناتو څخه د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول ول. د برنامې ولایتي مسؤول انجینیر عبدالبصیر محمدزی وویل:
دیارلس سوه کورنیو نه زیاتو کورنیو ته موږ غذایي مواد توزیع کړي دي، او تر څنګ مو یوه بله برخه لرله چې هغه بې سرپرسته ښځې چې سرپرستي کور نه لري غې پورمو گئی چرگان چی ورته غم توزیع.
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په کلیو کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت برنامه چې د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، ځایي چارواکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د خلکو د اسانتیاو لپاره نورې پروژې هم پلی کړي. خوست والی مولوي عبدالله مختار د غونډې ګډونوالو ته وویل:
نو ټول مشتاق ته د دې بحث نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم، او غوښتنه مې دا ده چې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق لپاره دلته راشي چې د غمیات او د غلسونو لپاره تل خوښي پکې نغښتي وي.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکو په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي ملاتړ د سپیر او نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې د خلکو د ژوند د بیلابیلو برخو لپاره د ګڼو رغنیزو پروژو پلي کېدنه یو ښه ګام بولي، خو تر څنګ یې غواړي چې د دې ولایت د پاتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې هم له پامه ونه غورځوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.